دوسرے ممالک پر ٹیرف لگانے سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2024 پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیسا رہا، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دو روز سے مسلسل اسرائیلی یرغم آلوں کو رہا کرنے کے لیے حماس کو خبردار کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز حماس کی طرف سے رہا کیے گئے 8 یرغم آلوں سے ملاقات کے بعد حماس کو آخری وارننگ دی تھی. کل اوول آفس میں اپنے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو انتہائی سخت اقدام اٹھانا پڑے. اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی تھی کہ حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت ہوئی ہے. اسرائیل اور مغربی ممالک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتے ہیں. دوسری جانب حماس نے کل صدر ٹرمپ کے تازہ ترین انتباہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ کی پٹی میں دیرپا جنگ بندی کے بدلے میں ہی باقی اسرائیلی یرغم آلوں کو رہا کرے گی. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کل اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے پیر کو سعودی عرب جائیں گے، جس کے بعد ہفتے کے آخر میں ان کی وہاں امریکی حکام کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی. زیلنسکی نے ٹیلیگرام میسیجنگ ایپ پر لکھا کہ آئندہ ہفتے پیر کو سعودی حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کی ٹیم امریکی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کے لیے سعودی عرب میں ہی رہے گی. انہوں نے ایک بار پھر زور دیا کہ یوکرین امن میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین روس کی 3 سالہ جنگ کے خاتمے کے لائحہ عمل پر بات چیت کے لیے سعودی عرب جائیں گے. اسپیس ایکس کا اسٹار شپ راکٹ کل لانچ ہونے کے چند منٹ بعد ہی تباہ ہو گیا. تقریباً 400 فٹ لمبا یہ راکٹ امریکی ریاست ٹیکسس سے لانچ کیا گیا تھا، لیکن چند منٹ بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد راکٹ کا ملبہ جنوبی فلوریڈا میں گرتا ہوا دیکھا گیا. اسپیس ایکس نے اپنے خلائی راکٹ کے تباہ ہونے کی تصدیق کی ہے. اورلینڈو ایئرپورٹ نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر لکھا کہ راکٹ کا ملبہ گرنے کی وجہ سے ایئرپورٹ پر پروازوں کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا تھا. کرافٹس دا کینائن نامی ڈاگ شو کے 2025 ایڈیشن کا آغاز برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ہوا ہے. 4 روزہ شو کا فوکس ٹیریئرز اینڈ ہاؤنڈز پر ہے. 1991 سے یہ شو نیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں کتوں کے مختلف مقابلے ہوتے ہیں. دنیا بھر سے کتوں کے ہزاروں مالکان کی توجہ کرافٹس پر ہوتی ہے، جس میں 4 ٹانگوں والے دوست اپنی مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی طرف سے لگائے گئے ٹیرفز کی. صدر ٹرمپ کے اپنے سب سے بڑے 3 ٹریڈنگ پارٹنرز میکسیکو، کینیڈا اور چین پر ٹیرف لگانے کے بعد سے مسلسل اس کے اثرات پر بات ہو رہی ہے کہ کیسے اس سے دنیا کی تجارت متاثر ہوگی اور امریکہ سمیت ان 3 ممالک کی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا. فائزہ بخاری نے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے معاشی تجزیہ کار اینڈریو ہل سے بات کی، جو سمجھتے ہیں کہ اکثر محصولات کا استعمال تجارتی پالیسی سے بالا تر معاملات کو حاصل کرنے کے لیے معاشی یا ریاستی دباؤ کے ایک آلے کے طور پر کیا جاتا ہے. فائزہ نے یہ انٹرویو صدر ٹرمپ کے کینیڈا پر لگے ٹیرفز کو 1 ماہ کے لیے معطل کرنے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا، جس پر کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس کی طرف سے امریکی مصنوعات پر لگائے گئے ٹیرف نہیں ہٹائے جائیں گے.
جب سر ٹرمپ نے کینیڈا میکسیکو کے خلاف 25% ٹیرف کا اعلان کیا تو انہوں نے جنوبی سرحد پر بحران، فینٹنل اور غیر قانونی نقل مکانی کے بحران کا حوالہ دیا. امریکہ میں زیادہ تر فینٹنل میکسیکو سے آتی ہے اور 1% سے کم کینیڈا سے آ رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں میکسیکو کے خلاف محصولات کو روک دیا گیا اور سر ٹرمپ نے میکسیکو کی صدر کلاوڈیا شائن بوم کی تعریف کی. لیکن اکثر ان محصولات کے اہداف تجارتی پالیسی اور معاشیات سے بہت کم تعلق رکھتے ہیں اور ان کا استعمال تجارتی پالیسی سے بالا تر معاملات کے حصول کے لیے معاشی یا ریاستی دباؤ کے ایک آلے کے طور پر کیا جاتا ہے، بلکہ مشترکہ اقدار کے بارے میں بھی ہے.
صدر ٹرمپ مانتے ہیں کہ یہ محصولات تکلیف دہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ طویل مدت میں یہ تکلیف امریکی کاروباروں کے لیے فائدہ مند ہوگی؟
ہر معاملے کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. مثلاً میں آزاد تجارتی پس منظر سے آیا ہوں، لیکن گزشتہ برسوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اب چین کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے تجارت پر یقین نہیں رکھتا. میں غیر ملکی مخالفین، نان مارکیٹ معیشتوں اور چین جیسی آمرانہ حکومتوں کے ساتھ آزاد تجارت پر یقین نہیں رکھتا. ان کے رویے منصفانہ نہیں ہیں، وہ غیر منصفانہ طریقے اختیار کرتے ہیں. انہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شمولیت کی کبھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی، یہ ایک غلطی تھی۔
کیا یہ ٹیرف زیادہ کمپنیز کو امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیں گے؟
Yes, to a degree.
ہاں ایک حد تک، لیکن ہمیں اپنے ملک کے کچھ ضابطوں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ٹیرف مکمل حل نہیں ہے، میں ضابطوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مثلاً اسٹیل اور الومینیم کے محصولات کو دیکھیں جو تجویز کیے گئے تھے۔ امریکہ اپنے اسٹیل کا 40% کینیڈا سے خریدتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں امریکہ میں اسٹیل بنانے کے لیے صرف 11 بلاسٹ فرنسز رہ گئی ہیں، اور ہمارے پاس 1990 میں 57 تھی، کیونکہ ہم زوننگ ریگولیشنز کی اجازت دینے اور ای پی اے کے ضوابط کی وجہ سے اسے مہنگا اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال بائیڈن ہیرس انتظامیہ نے اسٹیل کی پیداوار پر کاربن کے اخراج کے مزید قواعد لگا دیے۔ نیٹ زیرو امیشن اور اسٹیل کی پیداوار کا کوئی تال میل نہیں بنتا، لہٰذا ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ ہم فی الحال جو 40% اسٹیل کینیڈا سے حاصل کر رہے ہیں، امریکہ میں راتوں رات اس کی نقل نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں تانبے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، لیکن اسے نکالنا، صاف کرنا اور پگھلانا ضابطوں کی وجہ سے یہاں بہت مہنگا ہے۔ سر ٹرمپ نے مینوفیکچرنگ کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے ایک مہم چلائی ہے، میرے خیال میں ضوابط سے نمٹنے سے کچھ مثبت نقل و حرکت ہوگی۔
امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان تجارتی خسارہ کتنا ہے، کیونکہ صدر دوسرے ممالک پر جوابی محصولات لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو امریکی اشیاء پر محصولات عائد کرتے ہیں؟
جب صدر ٹرمپ نے جوابی ٹیرف کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فلیٹ ریٹ ٹیرف یعنی یکساں شرح پر محصولات کے اپنے خیال سے ہٹ رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا۔ وہ انتخابی مہم کے دوران ہر ملک سے درآمد کی گئی ہر شے پر 10 یا 20% ٹیرف لگانے کی بات کر رہے تھے۔ اگر آپ یورپی یونین کو دیکھیں تو وہ ہماری کاروں پر 10% اور ہم صرف 2.5% ٹیرف لگاتے ہیں، تو ایک بہت مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں جوابی ٹیرف کی ضرورت ہے۔ ذاتی طور پر میں تجارتی خسارے کے بارے میں کم فکر مند ہوں، جیسا کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا تجارتی خسارہ ہمارے اثاثوں کی مانگ کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ برآمدات کے بدلے درآمدات کے ذریعے ہم اپنے مالی اثاثوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور پوری دنیا یہاں امریکہ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے۔
کینیڈا اور چین پر ان نئے محصولات کا امریکہ میں صارفین اور کاروباروں پر کیا اثر پڑے گا؟
یہ صورتحال پر منحصر ہے۔ بنیادی طور پر وہ محصولات کو خاص اہداف کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور انہیں ایک مذاکراتی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا میکسیکو کی صدر کلاوڈیا شائنبوم نے سرحدی بحران، فینٹنل اور بارڈر کے بحران کے بارے میں صدر ٹرمپ کے خدشات کو تسلیم کیا۔ کینیڈا کے کیس میں صدر ٹرمپ بارڈر سیکیورٹی سے متعلق مزید اقدامات چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کی سٹون پائپ لائن منصوبہ بھی چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کینیڈا کے وزیر اعظم ایسا کریں گے۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے صدر ٹرمپ کے کچھ سنگین خدشات ابھی دور نہیں کیے، یہ صارفین کی پسند کا بھی سوال ہے۔ لہٰذا اگر آپ کینیڈین لکڑی پر ٹیرف لگا دیں تو شاید زیادہ لوگ امریکی لکڑی خریدنے لگیں۔ وہ کینیڈین لکڑی کو بہتر معیار کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کم دیمک لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ موضوع اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جتنا اسے پیش کیا جاتا ہے۔
VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو، تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔
کل دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جائے گا، اور اقوام متحدہ کی طرف سے اس سال کا تھیم فار آل وومن اینڈ گرلز رائٹس اکویلٹی امپاورمنٹ رکھا گیا ہے، یعنی تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے حقوق، مساوات اور اختیار۔ اور یہ تھیم دنیا سے ایک ایسی پالیسی کا مطالبہ کرتا ہے جو سب کے لیے مساوی حقوق کی ضمانت دے اور انہیں برابر کے مواقع اور اختیارات بھی ملیں۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے آج ہم اپنے پروگرام میں کچھ اسپیشل رپورٹ شامل کریں گے۔ پاکستان میں سال 2024 بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ خاطر خواہ بہتری نہیں لا سکا۔ گھریلو سطح پر تشدد، زیادتی ہراساں کیے جانے کے واقعات اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے سرکاری سطح پر تو کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے، لیکن مختلف پلیٹ فارمز پر خواتین اور ان کے گھر والوں کی طرف سے درج شکایات ابھی تک کسی حل کی منتظر ہیں۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین جیسے اداروں کی موجودگی کے باوجود متاثرہ خواتین اپنی آواز کیوں نہیں اٹھا پاتیں؟ لاہور سے سمن خان نے یہی جاننے کی کوشش کی۔
ہم ہمارے پیرنٹس جو 15-20 لاکھ روپے ہماری شادی پہ لگاتے ہیں نا, میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک گھر دوں بس, تاکہ اس کا شور اسے تنگ کرے, کچھ بھی کرے, میری بیٹی گھر کے اندر رہے, وہ باہر نہ نکلے, کیونکہ بے گھر ہونے کی جو اذیت ہے وہ بہت بری ہوتی ہے, اور پھر اگر پیرنٹس نہ ہوں تب زیادہ ہوتی ہے.
نیلم کی آنکھوں اور لہجے میں چھپا غم ایک دو پل کی بات نہیں بلکہ 5 سالوں کا قصہ ہے, جب طلاق کے بعد میکے واپس پہنچنے پر اسے اپنے والدین کے گھر ایک کمرہ بھی نہ مل سکا.
ابو کا مکان ہے, جائیداد ابو کی پراپرٹی وراثت میں میرا حصہ تھا, تو جب وہ بھائی نے الگ مکان لیا تو ایک ابو کا کمرہ تھا, ایک بھائی کا تھا, بھائی دونوں کمروں میں لاک لگا گیا تھا, تو ایک کمرہ بھی مجھے نہیں دیا تھا.
لاہور کی رضیہ ابراہیم کا مسئلہ بھی وراثتی گھر سے متعلق ہے.
میری شادی کو 40 سال ہونے والے ہیں, 35 ایئرز ساتھ رہے ہیں, مجھے نہیں مارا تھا, لیکن یہ گھر کی خاطر انہوں نے شدت کرنا شروع کر دیا اور انتہا کا کیا. پھر ایک دن مجھے جھاڑوؤں سے مارا, جھاڑوؤں سے مار کے پھر گیٹ کھول کے باہر نکال دیا گھر سے. یہ میرے میکے والوں نے مجھے گھر جو دیا تھا, یہ میں نے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے سیو کر لیا. انہوں نے یہ کہا مجھے ایک دن کہ بیگم میرے نام گھر کر دو, میں نے کہا یہ میں نے نہیں کرنا. مجھے انہوں نے دھمکی دی میں آپ کو فارغ کر دوں گا. میں نے فائل تیار کر لیے لوئر کے پاس, میں نے کہا پلیز یہ کلنک کا ٹیکا ہوتا ہے عورت کے لگ جاتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں اترتا, لیکن میں نے یہ گھر نہیں دینا, میری اسپیشل بچی ہے.
نیلم اور رضیہ ان دنوں انستاد تشدد مرکز برائے خواتین لاہور میں اپنے مقدمات کی پیروی کرنے آتی ہیں. پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے زیر انتظام چلنے والے اس مرکز میں نیلم سب سے پہلے تشدد کا کیس لے کر آئی تھی, جو ان کا بھائی ان کی بھابھی پر کرتا تھا.
حالانکہ میرا سگا بھائی ہے لیکن میں اس کے خلاف کھڑی ہوں. سب نے مجھے کہا کہ نہیں نہیں, جب اس نے بہت مارا تو مجھ سے نہیں برداشت ہوا. پہلے میں نے اسے زبانی کے عالم منع کیا, پھر میں نے 15 پہ کال کی, میں نے اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کروا دیا.
رضیہ ابراہیم بھی خلع کے بعد بیٹی کے خرچے کے مقدمے میں وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر سے مدد لے چکی ہیں, اب اپنے گھر کو سابقہ شوہر سے آزاد کروانا چاہتی ہیں.
پاؤں کی جوتی نہیں ہے عورت, عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو. دو پورشن اس نے ضبط کیے ہوئے, جس کو میں نے کھلا جس کو دے دیا, وہ میں خالی بلکہ کروانا چاہتی ہوں. اب میرا کیس چلے گا عدالت میں.
وومن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت 2017 میں قائم ہونے والی پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی تحفظ سے لے کر شیلٹر اور متاثرہ خواتین کی ذہنی اور جسمانی بحالی کی ذمہ دار ہے.
کوئی بھی وکٹم ہے, شی از وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس, شی از اے ریپ وکٹم, ہر فیملی ہیز گون تھرو سم تھنگ لائک آنر کلنگ یا کڈنیپنگ, ابڈکشن, اریسٹ, ہراسمنٹ, اینی کائنڈ آف جس کہتے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس اگینسٹ ویمن, دے کین واک ان ٹو دا پروٹیکشن سینٹر. ایف آئی آر رجسٹر کرا کے بھی دیں گے, ان کو پروٹیکشن آرڈر بھی دیں گے, ان کو ریزیڈینشیل آرڈر بھی دیں گے اور مانیٹری آرڈر بھی دیں گے.
حکومت پنجاب کے زیر انتظام وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن بھی خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں.
1043 ہیلپ لائن جو ہے وہ پچھلے فائنینشیل ایئر میں 75,000 کالز ریسیو کی گئی. جو کمپلینٹ رجسٹر کروانا چاہتی ہے تو وہ ایک ریفرل میکنزم ہے, کسی اپنے رائٹ کے تحفظ کے لیے یا کسی کام کی تکمیل کے لیے کسی ادارے میں کوئی شکایت کرنی ہے تو اس کو وہ بھی گائیڈنس دی جاتی ہے.
اب سوال یہ ہے کہ 15-1043 اور 1373 جیسی ہیلپ لائنز اور پولیس سمیت دیگر اداروں اور بے شمار قوانین کی موجودگی کے باوجود خواتین پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے کیسز رک کیوں نہیں رہے؟
اگنورینس ہے نا ہم لوگوں میں, ایک تو یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے عزت سے, سب سے بڑی بات ہے کہ ہم میڈیا پہ آ جائیں گے بات پھیل جائے گی, خاندان کو پتہ چل جائے گا, معاشرے میں ہماری بدنامی ہو جائے گی کہ ہم اپنا کیس لے کے باہر نکلیں, اور دوسرا یہ کہ ایسے اداروں کا ابھی تک لوگوں کو نہیں بھی پتہ.
سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی سال 2024 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں خواتین پر ہونے والے تشدد کے کیسز کی تعداد 10,201 رہی, جن میں سے 1,464 کیسز صرف لاہور میں درج ہوئے, جبکہ خواتین کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے 6,624 کیسز رجسٹرڈ ہوئے, اور ان کیسز میں گزشتہ سالوں کی نسبت اضافہ ہی ہوا ہے. سال 2024 میں اینکر عائشہ جہاں زیب اور سٹیج اداکارہ نرگس پر شوہر کی جانب سے کیے گئے تشدد کے کیسز بھی سامنے آئے. ڈسکا میں ساس اور نندو کے ہاتھوں زہرا قدیر کا قتل اور ثانیہ زہرا کی سسرال میں موت جیسے واقعات بھی خبروں میں رہے, لیکن کسی بھی واقعے میں کسی قسم کی کوئی سخت سزا سامنے نہیں آ سکی.
نیلم ہو یا رضیہ ابراہیم, خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ خواتین کو خود اپنے کیسز کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ شکایات کی حد تک تو معاملات آگے بڑھتے ہیں لیکن صلح اور معافی بہت سے کیسز میں ملزم پر جرم ثابت کرنے اور سزا دلوانے کی راہ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ قانونی طریقہ کار کو بھی خواتین کے لیے مزید آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اس ہفتے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں اپنے آبائی گاؤں برکانہ شاہپور کا مختصر دورہ کیا۔ 2012 میں دہشت گردی کے حملے میں زخمی ہونے کے بعد ملالہ کا اپنے آبائی گاؤں کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اپنے اس دورے میں وہ ملالہ فنڈ سے قائم کیے گئے ملالہ یوسفزئی اسکول میں بھی گئیں، جہاں انہوں نے اسکول کی بچیوں سے بات کی اور اپنے تجربات شیئر کیے۔
میں نے شانگلہ گرلز اسکول کی بہت سی تصویریں دیکھی ہیں۔ میں آپ کی کامیابیوں اور آپ کی کارکردگی پر نظر رکھتی ہوں اور مجھے آپ پر فخر ہے۔ یہ میری امید اور خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ شانگلہ میں ملاقات کروں اور یہاں آپ کے ساتھ وقت گزاروں۔ یہاں کی لڑکیاں بہت قابل ہیں اور آپ اس کی عکاس ہیں۔ جب میں آپ کی مہارت اور ہنر کو دیکھتی ہوں تو یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ میں نے کئی ممالک میں بہت سے اسکول دیکھے ہیں، لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سرفہرست اسکولوں میں سے ایک ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں یہ امید حاصل ہوتی ہے کہ ہاں، ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکیاں تعلیم کی اہمیت سے واقف ہیں اور وہ آگے بڑھنے اور قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ آئیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔
ملالہ یوسفزئی کے اس دورے اور بچیوں کی تعلیم پر ان کے کام کے بارے میں بات کرتے ہیں سائمہ اقبال سے، جو کہ درس و تدریس سے منسلک ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ سائمہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ کتنا اہم ہے ملالہ کا اپنے آبائی علاقے کا دورہ، اور آپ کے خیال میں کتنی ہمت بندھائے گا یہ ان کے علاقے کی بچیوں کی؟
دیکھیں، اتنے سالوں بعد وہ اپنے آبائی جو ہے وہ گاؤں میں آئی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ان کا اپنا گھر ہے اور اپنے گھر میں آنے سے ان کو کسی کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان کا یہ دورہ پاکستان کی خواتین کے لیے ایک ہمت بندھائے گی۔ ٹھیک ہے، ان پہ تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن وہ جو ایجوکیشن کے لیے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، وہ ہم ان کو نہیں بھول سکتے۔ ہمیں اس ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ وہ خدمات، وہ اپنے اسکول بھی گئی ہیں ملالہ یوسف سے، انہوں نے فنڈس بھی قائم کیا ہے، صرف کیا کہ خواتین کی ایجوکیشن کے لیے۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایجوکیشن کے حوالے سے، خاص کر کے خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، لیکن وہ اسپیشلی کیونکہ پاکستان ان کا ہوم ٹاؤن ہے تو وہاں یہاں کے لیے وہ کام کر رہی ہیں۔ اور ان کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کل خواتین کا عالمی دن بھی ہے، تو خواتین کے لیے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور لیکن ایک چیز یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ملالہ یوسفزئی کو یا باقی بھی جتنے ایکٹیویسٹ، جتنی آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں، ان کو سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تاکہ جو یہاں کے تعلیمی مسائل ہیں، ٹھیک ہے وہ کام کر رہی ہیں، بڑا پازیٹیو کر رہی ہیں، لڑکیوں کو ہمت بندھا رہی ہیں۔ دیکھیے، بہت ساری لڑکیاں، جب ایسے کوئی لڑکی نکلتی ہے، اس طرح کے حالات میں کوئی لڑکی نکلتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے وہ ایک جو ہے وہ ایک ان کے لیے ایک رائے مشل کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ ہمت باندھتی ہیں، وہ نکلتی ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن میں ہمت ہے، جو
کچھ ہونی چاہیے۔ ایک چیز، اگر سائمہ، ملالہ کو ایک طبقہ مغربی سازش کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن یہ نوبل انعام یافتہ ہیں، کیا وہ پاکستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے کچھ مزید کر سکتی ہیں؟
کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، جیسے ابھی تو وہ اسپیسیفکلی تعلیم پہ فوکس کر رہی ہیں، اگر وہ جو ہے وہ خواتین کے باقی حقوق کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کام کریں تو وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، خواتین کو صرف تعلیم دینا ضروری نہیں ہے، ہماری بہت ساری خواتین جو مائیں ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اس ایریا پہ بھی، اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو، خواتین کو اویئر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ڈور ٹو ڈور جانا چاہیے۔ جیسے خواتین ڈرتی ہیں، خواتین سامنے نہیں آنا چاہتی، تو اس حوالے سے بھی ملالہ یوسفزئی کو کام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر دیکھیں کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جی سازش کا حصہ ہے کسی کا، اور لیکن دیکھیں، ہمیں اس چیز سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے ابھی وہ کیا کر رہی ہیں۔ دیکھیں، تعلیم کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں،
کوئی بھلائی کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ سامع اقبال، آپ ہمارے ساتھ تھیں۔ امریکی ریاست الینوائے میں 6 سالہ فلسطینی امریکی لڑکے کے 73 سالہ قاتل کو عدالت نے قتل اور نفرت پر مبنی جرائم میں قصوروار ٹھہرا دیا ہے. تفصیل جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
ول کاؤنٹی کورٹ ہاؤس کے باہر مسلمان جمعے کی نماز کے لیے جمع تھے جبکہ عدالت کے اندر جیوری نے 1.5 گھنٹے سے بھی کم وقت تک ایک قتل کے بارے میں عدالتی کاروائی کی جس نے الینوائے کی مسلمان کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا. 73 سالہ جوزف صوبہ کو تمام الزامات کا مرتکب قرار دیا گیا ہے جن میں 6 سالہ فلسطینی امریکی ودی الفیومی کو چاقو گھونپ کر قتل کرنے اور اس کی والدہ حنان شاہین کو زخمی کرنے اور نفرت پر مبنی جرم کے الزامات شامل ہیں.
میں نہیں جانتا کہ میں اس پر خوش ہوں یا غم زدہ. آیا مجھے رونا چاہیے یا ہنسنا؟
عدالت کے فیصلے کے بعد لڑکے کے والد ادے الفیومی نے ناما نگاروں سے بات کی.
میں اس بچے کا باپ ہوں اور میں نے اپنا بچہ کھویا ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ قدرے تاخیر سے آیا.
کوئی فیصلہ ان کے بیٹے کو واپس نہیں لائے گا.
آمینہ برہومی ایک غیر سرکاری تنظیم مسلم سیوک کوالیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں جس نے ودی ریزولوشن نامی قرارداد کا مسودہ تیار کیا تھا جسے ستمبر میں امریکی سینٹ نے منظور کیا. اس قرارداد میں ودی کی موت کو اس کے فلسطینی مسلمان ہونے کے باعث نفرت پر مبنی جرم کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. یہ قتل 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل میں حماس کے حملے کے 1 ہفتے بعد ہوا جس میں 1200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے اور حماس نے جسے امریکہ دہشت گرد گروپ قرار دے چکا ہے سینکڑوں افراد کو یرغمال بھی بنا لیا تھا. ودی ریزولوشن میں اس بات کی توثیق کی گئی ہے کہ امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم، اسلام دشمنی، یہود مخالفت اور فلسطینیوں اور عرب مخالف امتیاز کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا.
مگر یہ لمحہ یہ سوال کرنے کا بھی ہے کہ ہم یہ یقینی بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ودی اس کا شکار ہونے والوں میں آخری ہو.
جوزف چوبا نے چاقو کے وار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، مسلمانوں کو مر جانا چاہیے.
احمد ریحاب نے عدالت کے باہر نماز جمعہ کی امامت کروائی اور ادے الفیومی کے لیے مترجم کے فرائض انجام دیے. وہ شکاگو میں کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں.
دس از ون آف دا ورسٹ ہیٹ کرائمز.
لوگوں کی حالیہ یادداشت میں نفرت کی بنا پر یہ بدترین جرائم میں سے ایک تھا جس میں سے ایک معصوم 6 سالہ کنڈر گارٹن کے بچے اور اس کی والدہ کو نشانہ بنایا گیا. جیسا کہ آپ نے بار بار سنا، بچے پر چاقو کے 26 وار کیے گئے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ منظر کتنا ظالمانہ تھا. والدین کے لیے ان تمام ہولناک تفصیلات کو برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے بھرپور ہمدردی ہے.
ریاست الینوائے میں امریکی مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد آباد ہے. سب سے زیادہ فلسطینی کک کاؤنٹی میں رہتے ہیں، خاص طور پر برج ویو کے شکاگو نامی علاقے میں جسے لٹل پیلسٹائن بھی کہا جاتا ہے.
All of us who are parents.
ہم سب جو والدین ہیں جو عرب یا فلسطینی ہیں، جیسے میں مصری امریکی ہوں جو مسلمان ہیں، ہم سب نے وادی الفیومی میں اپنے بچوں کو مرتے دیکھا کیونکہ یہ ہمارے لڑکوں میں سے ایک بھی ہو سکتا تھا.
ریحاب کہتے ہیں کہ اس بارے میں منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ شکاگو کے نواح میں اس کے آبائی علاقے پلین فیلڈ میں بچوں کے ایک پارک میں ودی کی ایک مستقل یادگار تعمیر کی جائے. جوزف صوبہ کو 2 مئی کو سزا سنائی جائے گی. کین فرابو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ.
اور اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ډی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په شتون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د امریکا د هرې هغې هڅې څخه چې د دغو وسلو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یې کوي ملاتړ کوي. د دغو وسلو په اړه د پاکستان اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په دویم مطلب کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د امریکا د مرستو په بندېدو سره 1.5 میلیون افغانان اغیزمن شوي دي.
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاره مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلازی ساسي کوربای مملکت څنګه چې تاسو د پروګرام په سر کې اوریدل په دوو موضوعاتو بحث کوو. لومړی مورد او بحث مو دا دی چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان څخه د امریکایي وسلو په لیږد باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی د امریکا د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې دغه وسلې د افغانستانه وایستل شي. پاکستان وایي چې ترهګري ډلې د ډي ډي پي په شمول له دې وسلو څخه د سیمې د نامنې لپاره کار اخلي. لومړی بحث مو دا دی. په دویم مطلب کې د نړیوالو مرستو په کمیدو او بندېدو سره په افغانستان کې صحیح مشکلات زیات شوي دي. په دې اړه دوه ډیر قدرمن میلمند چې تاسو هم ګورئ را سره دي، د سیاسي چارو شنونکي زبی عادل صاحب او د دامي روغتیا متخصص ډاکټر صاحب ابراهیم دلیلی. دوی به په دې بحث کې په دواړو موضوعاتو به بحث وکړو. دواړو ته کورودنه یم، اما په سر کې پام کوو د ورځې مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې ارمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا هیواد د سودان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبه په ورځ مارچ شپږمه نیویارک کې یو خبري کانفرانس ته وویل چې د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت له امله یوازې 13 میاشت په افغانستان کې له 200 څخه زیات روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې ورسره 1.3 میلیون کسان د روغتیایي خدمتونو ته ترلاسه کولو څخه بې برخې شوي دي. سټیفن دوجارک وویل چې د بودیجې کمک د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي پر پروګرامونو هم اغیز کړی ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اټکل کیږي چې په روان کال کې به د 5 کلونو څخه 3.5 میلیونه کم عمره ماشومان او 1 میلیون څخه زیاتې امیندواره او ماشوم ته شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ د لوړې کچې ناروغۍ باندې اخته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه په راپور کې ویلي چې د تیر 2023 کال د نومبر د میاشتې د پیل څخه د 2025 کال د جنوري د میاشتې تر پایه په دغه هیواد کې په امنیتي پیښو کې لږ تر لږه 1 اتیا ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دې راپور پر اساس په دغه موده کې 10 نارینه، 8 ښځې، 18 نجونې، 18 هلکان وژل شوي او د ښځو او نجونو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 111 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په راپور کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالف وسلوالو ډلو بریدونو ته هم اشاره شوي او ویل شوي چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان ازادۍ جبهې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې لسګونه بریدونه ترسره کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د تیر 2023 کال د نومبر د لومړۍ څخه بیا د 2025 کال د جنوري تر پایه پورې د افغانستان د پخواني رژیم د امنیتي منصوبینو د قتل، خپل سرنیونو او شکنجې 40 پیښې ثبت کړي دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په شتون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هرې هغې هڅې څخه چې د دوو وسلو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یې ترسره کوي ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو څخه د امریکایي پاتې شویو وسلو او تجهیزاتو بیرته ستنول د سیمې امنیت سره مرسته کوي. شفقت علي خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ څخه پاتې شوي وسلې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په ګډون د تروریستي ډلو لاسته ورغلي دي او د دغو وسلو څخه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په خلاف کار اخیستل کیږي. پاکستانی چارواکو په داسې حال کې دغه څرګندونې کړې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د فبروري په 16 وویل د دفاع وزیر پیټ هیګز ته ویلي چې له افغانستان څخه دي د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د ستنولو ارزونه وکړي. د طالبانو حکومت د امریکایي وسلو د ستنولو په تړاو د امریکا د جمهور رئیس د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې طالبانو دا وسلې او تجهیزات په غنیمت نیولي او ورڅخه د هیواد د ساتلو لپاره کار اخلي. مجاهد وویل چې هیله من دی د جمهور رئیس ترامپ سلاکاران هغه ته د دغو وسلو او تجهیزاتو په اړه دقیق او سم معلومات ورکړي. درنو دوستانو په همدې مورد بحث کو او د سیاسي چارو شنونکو زبی عادل صاحب را سره د عادل صاحب پروګرام ته په خیر راغلاس. دغه په افغانستان کې د پاتشوی او امریکایي وسلو بحث خو اوس پاکستان هم د بحث ځان داخل کړی دی. عادل صاحب، ظاهر خو دغه وسلې د افغانستان د پوز وی چې امریکا په تیر شلو کلونو کې ورکړی دی او د بایدن حکومت د ترامپ تر حکومت مخکې ویلي چې دغه وسلې د امریکا د کانګرس د دواړو مجلسونو تر تصویب وروسته افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دی. اما اوس د امریکا او برحال ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا د دې وسلو د ترلاسه کېدو غوښتنه کوي. اوس بیا پاکستان هم ویلی چې دا وسلې سیمې ته خطر ګڼل کیږي. مخکې لدی چې په دې بحثونو وغږیږو، ستاسو په نظر عادل صاحب دغه وسلې اوس د چا مالکیت دی، د چا دی دا وسلې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وسی. ډیر زیات تو بخښه لکه مریض هم د سوره زی اواز کې ملک فرق دی.
خدای دې صدر.
خو بس ډیر جالب او مختل سه برنامه ته حاضر شوم. لمړی خدا سه دا وسله د افغانستان دی، د افغانستان د خلکو دی. دا چې وستالب خارجان را وستل او کینول دینه حکومت دینه دولت دینه نظام معلوم دی، ځکه ټول سرپرستی او دغه په دې خاطر هغه وخت پاتې شول چې د دوه توافق ته یا سترګو د ټولو چې کېدای شي د طالبان دا ومني د دوه توافق عملی شي او ګډ یو ټول شمول حکومت راسي. بل خبره دا ده چې دا کوم وسلې چې اوس په افغانستان کې دي دا د کار غورځېدل دي، په دې امریکا هم خپېږي سي یو ډیر زیات مصرف غوړي چې دا راټول کی د سو بخښ لري. البته اول خو دا ناممکنه ده چې د افغانستان د ټولو وسلې راټول شي او دا ولیک ډول شي، ځکه په شلو کلونو کې به وایو چې ناتو هلته په افغانستان کې په موجود ول او دوی په خپله ویلې چې د طالب شمیر ډېر زره دی، نو دوی ونه شو کولای چې طالب ته شکست ورکړي. هغه سلاس د طالب سره واغه تینه واخله، نو څنګه کولای شي چې ټول نظام د طالب په لاس کې دی او دغه ټول سلا د دوی نه واخلي؟ دا ناممکنه خبره ده. او دویمه خبره دا چې پاکستان په دې وخت په اولو کې چې ډونالډ ټرمپ راغی، ډونالډ ټرمپ دا ویلې چې پاکستان ډبل گیم موږ سره کاروي. او په دغه وخت کې بیا پاکستان د شریف الله نومي فکر کوم کې هیر شوی مې نه د داعش یو غړی حال تسپارل او بیا دوی ته ویل چې په دې حق لسه دا سلاوی امریکایي سلاوی په افغانستان کې منطقه البته خطر دی. دلته پاکستان از چا په خبره په ځان ریزه کوي، یال د طالبانو ته وایي چې ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي په خپل ملک کې. نو کچیر دی غوړی چې واقعا ټي ټي پی دی ته خطرې، نو بیا خو طالب صلات ضرورت لري چې ټي ټي پی لمنځه یوسي.
عادل صاحب دی بس بالکل راځو. یعنی استاد خبر استاد خبر څه خزمه برداشت دا او چې دا وسلې ام په تخنیکی لحاظ د دوی انتقال مشکل دی، او بل دا وسلې د افغانستان د پوزي او دا وسلې دومره ارزښت نه لري چې زیات مصرف پرې وشي او بیرته انتقال شي. همداسې مو هدف دی؟
بالکل بالکل همداسې دی.
تشکر. اوس عادل صاحب، د پاکستان ادعا دا ده چې د دغو وسلو څخه د ټي ټي پی په شمول یو شمیر ترهګري ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په خلاف کار اخی، اما ظاهرا موږ تاسو لیدلی چې طالبان تل وایي چې دا وسلې خوندي دي په ډیپوګانو کې او دا وسلې د دوی تر کنټرول لاندې دي. څومره د پاکستان دغه ادعا تاسو پر ځای بولئ، واقعا دغه وسلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په خلاف کارول کیږي؟
په خلاف نه کارول کیږي. عامه د امریکایي سلاو شتون په پاکستان کې دا موږ منو، ځکه په شل کلن جنگ کې جنگ دی، نو هر ډیره سلاوي دښمن لاس تم غورځي او دښمن خو نور دسته یو یو ځای نه ونیولې ولایت یا ولسوالیه ته ونه شو کولای سونه سي حالته مشت یو دا سلاالته وي، نو دوی مجبور ول چې هغه کم تجهیزات دوی ته په لاس راتل د شمالي وزیرستان یا جنوبي وزیرستان ته یا کوټه ته وتل چې هغه ته د ټي ټي پی خلکو هغه ته یا په خپل د طالبان سیو دا سلاوي د هغه وخت نه پاتې دي. او خو ډیر کم سلاوي کېدای شي پر دې داوا نشم کولای چې طالبان دې وړای وی الته خرڅ کړی وی خو د پاکستان د فوج په ضد کچیر استعمالیږي هغه د پاکستان د فوج په خوا خلاغه په ضد استفاده کیږي ځکه دا صلاح نه په کراچۍ کې استفاده شوی د پاکستان د فوج په خلاف نه په پنجاب کې استفاده شوی ده دا سر په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان چې دوی ورته خط طالب او بد طالب ویلې دا عمل ته د خلکو په ضد استفاده کیږي یا ټارګټ کلینګ کې یا کشمیر ته په خپل فوج د پاکستان وړي چې موږ شاهدان یو په سور پرونو کې ملي دسه امریکایي سلاوي سه د هند انټيليجنس نیولې وو نو دا خو د پاکستان کار دی نو دا خو ایران کندې چې موږ تاسو یو یو عادي افغان یوازې ځان نشي رسول په خبر ته نو دا څنګه چې یو نفر د انفور سره
عادل صاحب اوس خو پاکستان وایي چې دا وسلې د دوی د ځواکونو په وړاندې کارول کیږي ټي ټي پی کاری یا نورې ترهګري ډلې اما موږ تاسو کې اوس شاته ولاړ سو خو مخې تر دې چې امریکا افغانستان ته راشي او دا وسلې افغانستان ته انتقال شي هم په دې سیمه کې نامنی و دغه مخالف ډلې وي چې د حکومتونو په ضد بجنګېدلې هغه وخت هم دغه ډلې وي وسلې هم درلودې یعنی فکر کوي چې یوازې دغه وسلې دي چې دلته نامنی پیدا شوي یا دا مخکې هم او زما د پښتنې دویم جز دا ده چې اصلا پاکستان په دوه ډول څرګندونو سره څه غواړي تاسو د شریف الله د سپارلو یادونه هم وکړه اوس پاکستان د څه په لټه کې دی
اصلا خو دا سده چې کله چې په منطقه کې یو د تغییر پلان وي نو الاین هم د زینه شروع کیږي چې د امریکا پاکستان سره اړیکې ښه کیږي یا په یو شکل نه یو شکل باندې د داعش سپارل چې دلته واقعا خلکو ته نړۍ ته وخی چې واقعا داعش دلته ډیر خطرناک دی ځکه پاکستانی استخبارات ورخطا په دی دي چې خلیفہ صاحب ورته وایي مې په دوبۍ کې د ډیر خلکو سره خارجي او داخلي سیاسي سره لیدل دي او په یو نوې تشکیل باندې تاسو ګنګوسی دي چې کار کوي او حقانی شبکه تقریبا د پاکستان د فوز د واک نه یا د لاس لاندې نه وته دی نو دوی په دې شکل باندې د سی او رقم دغه ډلې سه د پاکستان د استخباراتو له دایرې نه یا کنټرول نه وتلې د هغه توخی چې یعنی مونږ هر وخت کول شي چې په تاسو معاملې وکړو لکه چې د داعش غړی وسپاره امریکا ته یا مثلا ورته وایي چې د سلا وشتون په افغانستان کې ډېر خطرناک دی نو همدغه چې د ایس ای نمائندګان راغی په استانبول کې په خوانی جنگ سالارانو سره چې وکتل د جنگ په پلان باندې یعنی د سیو پلان ماته ښکاری چې په افغانستان سان کې کله چې زر نوی خو راتلونکي یو پلان دی چې دغه سړی کې بیا جوړ شوی دی سره
عادل صاحب دغه د افغانستان او پاکستان مشکل ساسي په نظر ولی نه هواریږي مخکې خدای سي ول کېدل چې د طالبانو اکثریت مشران په پاکستان او اوس هم ول کېږي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دی او په دې تیرو شلو کلونو کې به مختل دا راپورونه اوریدل چې پاکستان د طالبانو څخه ملاتړ کوي دغه د طالبانو او د پاکستان د حکومت اختلافات تاسو څومره واقعي بولی دا سی راپورونه هم ست چې اصلا وای دغه اختلافات واقعي نه دي ستاسو په نظر دغه واقعیت څومره اختلافات څومره جوړ دي او که جوړ وي فکر کوي چې دغه اختلافات به دوی د خبرو د لارې حل کړی شي
اصلا خدا سدای چې اختلافات د طالب د نظام سره نه دی بلکې یو سو رهبر د لکه حقانی صاحب غونډه کې دی چې دا غوی سره اختلاف نظر ولري خو د خواته طالبان چې دی دوی په مخکاره ډول یعنی خپل هغه افغان د پاکستان نه نه خي خو په اصل کې دغه کم کسان سه بوس په واک کې دی یا اکثر دغه فرمانونه سه راوباسي فرمانونه ورکي یا سو وزارتونه چې دا مستقیما د پاکستان د فوج د امر لاندې د مهاور د ستاسو برنامه کې ویل چې کچيره د منظور پښتین خولای دوی برداشت کولای نشي یعنی د پاکستان د فوج په امر باندې څوک نشي اجازه نه لري چې په د ډیورنډ دی غړي ته خلک د منظور پښتین خولای په سر کې نو یا د مثلا ګلمن شهید ملي شهید دغه جنازه ته اجازه دی ورنه ک په ولایتونو کې نو څنګه کولای شي چې دوی ټي ټي پی یا د پاکستان خلاف دی قدم اچات کی طالب یو نیابتي اسکر به ورته وایي چې د پاکستان د پروژو په خاطر باندې، د پاکستان د استراتیژیک د عملی کېدو په خاطر باندې په منطقه کې، په افغانستان کې، د افغانستان په خلکو باندې دوی په شکل نه شکل باندې دوی حاکمان دي. او په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل دا تکراروم، هر ملک چې غواړي چې یو ځای اول د استعمار لاندې راولي، اول غواړي چې د هغوی فکر، د هغوی مذهب، د هغوی کلتور، د هغوی زیربناوې ادا لمنځه یوسي، او هغه وخت دا امکان لري چې هلته خپل ګوډاګي کسان هغوی وټاکي تر څو وشي کولی شي دغه خپل پلان چې دوی لري هغه ډېر په اسانۍ سره عملي
شي. استاد صاحب، ستاسې په نظر پاکستان د افغان طالبانو څخه څه غواړي؟ غوښتنې څه دي او برعکس افغان طالبان د پاکستان څخه څه غواړي؟
نو دلته خدا دی چې اول خو به دا وایي چې پاکستان د طالبان نه چی غواړي. هغه څومره چې پاکستان د طالبان نه غوښتي د هغه نه اضافه ورکړی دی، تر کومه چې زه ما واورېده فضل الرحمن صاحب په سعودي عرب ته لاړ، هلته یې به وویلې په یوه غونډه کې چې دوی د اسلامي نړۍ یا عسکرو نه دوی غواړي چې وزیرستان کې دوی ځای په ځای شي، هغه ځایونو کې چې ناامن دی. نو که چیرې او پخپله فضل الرحمن داسې یو عادي سړی نه دی، مولانا فضل الرحمن د آی اس آی د نیابتي جګړو یو د هغه ډېر عمده یا ډېر لوی غټه مهره دی چې دغه خبره حتما یو رقم وزن لري. نو که چیرې دوی پخپله شمالي وزیرستان او مثلا جنوبي وزیرستان کنټرولولای نه شي، یو رقم درز هلته د دوی په خپل منځ کې راغلی دی، د پاکستان د خلکو، د پاکستان فوج، د پاکستان د خلکو سره، حتی پنجاب کې، سند کې، دا یو رقم درز دی. بل خبره مهمه دا دی چې د افغانستان د پاکستان نه صرف دغه غوړې سي هميشه په دې ډار کې دي چې د دوی په ضد کې داعش ته مثلا وسله ورنه کی یا داعش د دوی په ضد ونډرې. ځکه طالب ته دا معلوم دی چې هميشه پاکستان هیڅ کله په یو ګروپ باندې په افغانستان کې سرمایه گذاري نه کوي، بلکې د هغه په ضد باندې یو ګروپ بل هم تیار آماده سخ جوړوي چې کچیرې مثلا حاکم نظام سي دوی په پاکستان راوستې دی د دوی په ضد استفاده کوي. نو د طالب ډار دغه دی او طالب ډیر شان کړی د پاکستان د
عادل صاحب بیاو بس چې تل مترکی هغه داده چې خلک وای پاکستان یو قدرتمن هیواد دی او لوی پاوز لري، دوی ولی خپل د ټي ټي پی یا د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه نسنی ولای؟ د پاکستان پاوز ساس په نظر واقعا د توان لري چې د دغه ډلو د فعالیتونو د بریدونو مخه ونیسي یا اصلا کیسه بل څه ده؟ ځکه پاکستان خو ادعا کوي چې دغه ډلې اصلا یو تعداد په افغانستان، خصوصا ټي ټي پی په افغانستان کې ځای لري او د غذای بریدونه سمبالوي، په پاکستان کې برید کوي چې اردو ته هم سخت زیان رسیږي.
زما پان په افغانستان کې کم تروریستي ډلې چې دي، یا په پاکستان کې کم تروریستي ډلې دي، دا په خپل د پاکستان فوج آی اس آی دوی ټریننګ کړی دي، دوی سره بایو ډاټا شته، دوی تربیه کړی دي، دوی ته معلوم دي چې کم ځای نه څوک راغلي دي، سمره وزن لري، سمره قوت لري، سمره کسان لري، دا پاکستان ته معلوم ده. خو په عین وخت کې پاکستان د ستراتیژیک لحاظ د سیاو یو نقطه کې دی چې زه ورته هغه ته د چین شاره ویلای سم، هلته سیپاک مسله دی. نو په دې خاطر باندې امریکا په یو نوه د پاکستان سره کله کله چې تعامل کوي، دا هم کېدلای شي چې تر څو پاکستان مکمل ډول باندې د چین په حساب د چین د لاس لاندې رانشي او د دې په ضد استفاده نه کوي. نو ځکه دلته دغه د امنی د ټي ټي پی په واسطه چې دوی جوړه یا دا نور تروریستي ډلې چې دي، همدغه طالب چې شل کاله د افغانستان د جمهوریت په ضد باندې وجنګېدل، دوی چیرې وو؟ همدلته شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، حتی پېښور، کوټه، سنده پورې وو. نو دا چا کنټرول او دوی ته چا معاش ورکوه؟ تا کورنۍ همدا اوس د طالب د غړي تقریبا د 90% همدا اوس پاکستان کې دي، تجارتونه پاکستان.
نو بیا عادل صاحب، چې تاسو وایست دغه ډلې خپل د پاکستان استخبارات روزلې دي، اوس خو موږ تاسو وینو چې دوی د دوی ځواکونو ته تلفات هم اوري، نو بیا دوی مخه نشي نیولای که بیا هم د لوبي کیسه ده؟
نو خبره داسې ده چې استخباراتي جګړو کې داسې نه کېږي چې همیشه باید دښمن ووژل شي. په استخباراتي جګړو کې داسې حالت هم راځي چې باید خپل ځان تم سړی لږ تاوان ورسوي. یعنی هغه ورځې که موږ تاسو فکر کوم شپاړس انتحاري د کومانډو په یو مرکز او پولیس باندې نه نوځي بیا ډیر تلافات نه درلود هغه یو نمایشي شی و ځکه شپږ یو دانې ځای په ځای دروازې ته نه رسیده دوی لبنځه ولاړ یعنی یو رقم دوی نمایش ورکوي مثلا حامد حقانی یو ډیر مهمه خبره ده حامد حقانی سوخ مخ کې د پاکستان د فوج خلاف خبرې وکړلې د صبر زه ورسته په ډیر اسانه سره انتحاري ورته ولګ او لبنځه
یعنی عدالت صاحب دوی کوغړی هرڅه کولای شي ساس په نظر
دوی کوغړی هرڅه کولای شي
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو شنن زبی عدالت صاحب چې په دې بحث کې مور سره برخښته کور مو ودان صاحب
کور مو ده خوشاله اوسه
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښې ستونزې د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غا غاشان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لارې د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړي خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د خبرونې په دویم باس کې د عامه ناروغي متخصص ډاکټر صاحب ابراهیم دلیلی را سره دی. ډاکټر صاحب دلیلی په خیر راغلاست پروګرام ته او ستړي مشئ.
سلامونه جلالزای صاحب تاسو ته او د تاسو ټول لیدونکو ته.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې په دې پروګرام کې را سره تم پاتې شوي. ډاکټر صاحب، تازه د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په بندیدو سره د صحي مشکلات نور هم زیات شوي دي او موږ تاسو واضح ده چې پوهیږو د افغانستان په اکثریت سیمو کې دغه کلینیکونه او شفاخانې په بهرنیو مرستو باندې متکی وي. زه غواړم په داول سر کې په دې ستاسو نظر واخلم چې دا د افغانستان سیستم واقعا څومره په بهرنیو مرستو متکی وو او اوس چې مرستې کمیږي د دغو مرستو د کمیدو هغه عمده او جدي خطر ستاسو په نظر څه دي؟
جلازه صاحب، دا که موږ وګورو د افغانستان روغتیایي سکتور همیشه په نړیوال مرستو باندې ډیر منحصر وو او دا د تیر جمهوریت په وخت کې هم تقریبا زبدا شو ام سي دي روغتيي بودیجه تقریبا او یا نه تیافي سنه منحصر په خارجي مرستو ډونرانو باندې. نو باوجود دې سي جمهوریت کې خپل داخلي بودیجه زیاته و خو بیا هم ډیر منحصر دي ټول روغتيي شینو په خارجي مرستو باندې. دغه مشکل سي کله د طالبانو حکومت راغی دا مشکل نور هم جدي شو چون بین المللي دونرانو او اداراتو خپل مرستې کمی کړي خپل دفترونه یو څه بند کړو په ماغه اساس کوم په دینی افغانستان کې دغه روغتیایي مراکز او یا انجوګانې وي او یا هم نور دفترونه او غي خپل پلانونه د عام روغتیایي پلانونو نه بیړنۍ حالت ته تغیر کړو ترڅو هغه بیړنۍ حالت سره مبارزه وکړي او مخته یوسي. په دغه مرستو کې تقریبا زیاتره مرستې د امریکا نه وي، تقریبا 30-35% پورې دغه بودیجه د امریکا یا د یو اس آی ډی له کومه کونو څخه راتله. اوس چې د ټرمپ ادارې دغه مرستې مکمل بندي کړې دي نو دغه روغتیایي او بشري ناورین په افغانستان کې او نور هم جدي کیږي او ډیر بد حالت سره تشویش دا داسې مخصوص.
تشکر ډاکټر صاحب. لن په دې د بودیجې په مسله تاسو یادونه وکړه چې د جمهوریت په وخت کې هم پیسې او امکانات زیات وو، موږ هم د دې شاهدان چې په وخت کې نړیوال مرستې زیات وي، اما ډاکټر صاحب هیڅ وخت موږ ونه توانیدل چې د افغانستان د روغتیایي سکتور حداقل داسې وي کچې وي به اندازې ته ورسو چې د خلکو قناعت خصوصا په لورو پرتو سیمو کې موږ تاسو ټول آشنایي لرو د افغانستان مختلفو سیمو څخه هلته به ډیر زیات ابتدایي خدمات وړاندې کېدل، حتی ډاکټران به هم نه و، نرسانو به دوا ورکول. ولې موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ونه توانیدو؟ څه عمده دلیل و چې د افغانستان دغه صحي سکتور یو څه جوړ نه شو او مشکل یې دغه سي پاتې شو چې اوس دا د مشکل نور هم زیات دی؟
زه به جلازه صاحب دا ووایم چون افغانستان په عموما کې یو غریب مملکت و او هغه غربت په ټولو اداراتو باندې اثر غوزوي. نو په پاوه دا یو مشکل، بل مشکل یو سیاسي ناامنی و، بل جنگونه، دغه ټول هغه مشکلات چې د افغانستان وضعیت په عموما د تپرینه خو دسي صحیح وده وکړي. او همدغه حالات دغه سکتورونه، یو سکتور دی روغتیایي هم داسې بدبختانه دومره اولیت هم شاید حکومتونو ته دا نه درلود، چون ډېره بودیجه په جنگ باندې مخ په دې پیږو سي، جنگ ډېر زیات مصرف غواړي، ډېر زیات بودیجه غواړي، او اکثره بودیجه د حکومتونو سي په جنگونو کې وي، جنگ ته دي. نو بدبختانه دغه لوجو حکومتونو ونه توانېدو سي هغه خپل یو غټه بودیجه روغتیایي سکتور ته مشخصه کړي، او بغیر د دې د جنگونو له وجې هم دی نسوی کولای سي د بعضې لرې پرتو سیمو ته د کومکونه ورسوي، او هم دی سره نه د انفراستراکچر توان و، نه د پیسو توان و، او نه د پرسنل توان و، چون کوم جکې چې نامنی وي هلته نو حتما د نامنی له وجې خلک هم ډارېږي، طبي پرسنل هم ډارېږي چې لرې پرتو سیمو ته زړښي کې والته لاړ
شي. تشکر ډاکټر صاحب. لږ به بیرته د اصلي موضوع ته راشو. ډاکټر صاحب، اوس خو په دې راپورونو کې موږ اورو چې د امکاناتو په کموالي سره مندې، خصوصا هغه مندې چې ماشومان لري او واړه ماشومان، د سختو مشکلاتو سره مخ دي، او دا جدي مشکل دی. موږ تاسې په دې پوهیږو که دغو موضوعاتو ته جدي پاملرنه ونه شي، خصوصا اوس خو کمرسې بندېږي، نو هغه حکومت حاکم نظام باید د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. څومره ستاسې په نظر د طالبانو د حکومت هڅې د په صحیح برخه کې تاسې د قناعت وړ بولئ؟ څه باید وشي ځکه دغه مشکلات که حل نه شي دا خو مشکل نور هم زیاتېږي؟
بالکل، موږ یو ډېر بد حالت سره مخ یو. څنګه ستاسو په راپور کې ویل، تقریبا 1.5 میلیون خلک دی صحي کلینیکونو او مرکزونو نه محروم دي، خو دا د دبلیو ایچ او په مطابق تقریبا دغه شمېره شاید 8 میلیونو ته جګه سي، چې اکثریت یې میندې او ماشومان دي. خو بدبختانه زه به ووایم چې د طالبان حکومت لخوا په دې اړه دومره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. که یو خواته موږ ګورو چې ډېر انحصارات موږ دي په امریکا کومکونو باندې ده، خو موږ کولای شو چې نورې نړۍ ته مراجعه وکړو، ملل متحد ته مراجعه وکړو، اروپایي ټولنې ته مراجعه وکړو، نورو ټولنې ته وکړو، دغه حالت ورته بیان کړو، یو ښه قوي ډیپلوماسي تظاهرت لري تر څو خپل امریکا یا نورو دغه ته قناعت ورکړل شي چې یو څه د افغانستان حالت د دې قانونه نه مستثنا وګرځي، او چون دغه بيتي مشکلات داسې حالت ته تلای سي سي بي مخه نیول شاید ډېره ګرانه سي او ډېر مشکل.
تشکر ډاکټر صاحب. وخت کم دی، ډېر سنه وخت لرو. اوس خو دغه مشکلات ست کورنۍ دغه عادي ناروغي چې ماشومان لري مند لري، ساس سپارښتنه څه ده؟ یعنی غواړم دغه د خپل کورنۍ پوهه څومره مهمه ده چې د مشکل په تثبیت کې رول لري. څه باید وکړي چې د خپل وړ مشکلات پوه شي په او بیا د حل لپاره لاري پیدا کړي؟
یو څه سي مثال هغه خلک کوي سي ډېر ناروغي سي مخ په ګورو په اطراف په نورو ماشومان کې وي، هغه د پاکوالي شتون لوچ کی. که چیرته موږ د خپل نظافت او پاکوالي ته پاملرنه وکړو، شاید ډیر ناروغینه موږ بچ وسو، او څنګه چې یو څوک لی ناروغ سي نو کوشش دی وکړي چې یو درملنه زر تر زر وکړي چې هغه مشکل زیات نشي، چون یو ورته مشکل زیات به مصرف هم په زیات راځي، وخت هم په ډیر لګيږي، او هغه د نږدې وینم.
ډاکټر صاحب ډیر مننه، بس مخ خوږ دی. ان شاء الله په دې موارد به بیا په نورو پروګرامونو کې وغږی. اوس خبرونه وخت کم دی، له تاسو مننه کوم.
مننه
کور ودا صاحب،
تاسو ډیر مننه، ښه وخت ته پام.
مننه د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا د الله پامان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کار